دا مشال راډیو د محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نه نیمې بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا پر راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته د ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښوولې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د دولسو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده، او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکوونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو ځل بیا له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د UNHCR وایند قیصر خان اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ دا تشویش کوو، یو خدای دې چې خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو، ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت داراز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا افغانانو ته ورکړي ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شویو کسانو له کومې ډلې سره تړاو درلود. مشال راډیو په خپل واکه توګه د پوز داو نشي تاییدوله. وسلوالو هم لا پاړه سن دی ویلي. د پاکستان پوز وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوی کوي. پوز د جنوري پر 13 د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د خیبر پختونخوا د کورمې شیعه او سنی مشرانو په کوارټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو باس کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال راډیو ویل چې دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ د شوې موافقې پر هاغو نکاتو خبرې وکړې چې لا نه دي عملي شوي. د سنیانو یو مشر ملک احاجی سلیم خان او رکزای وای تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی، او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بغن بازار او کورونو د بیا ودانولو لپاره اعلان کړي 80 کروڑ روپۍ هم ندی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیګام مشال راډیو ویل چې د وسولې په موافقه کې د مورچو ترډنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلیو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. نو ویل د لارو بندیدو د پاړه چینار خلک زخت اغیزمن کړي او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل وایي چې د موافقې د ټولو خو عملی کولو ته ژمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یو داسې کړنلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې په بګن کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ایز نښتې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربېره حالات ترینګلی دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په خپل فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخوانی کارکونکو مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو اقداماتو یادونه شوې ده چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلی چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی او امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوریدئ شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سٹور څخه کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. افغان کډوال وایي نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچیو تعلیم پریږدي او کډې بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه دی له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. حکومت داراز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولېږدوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ آر او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړي چې ګنې ټول افغان کډوال دي د سرخار، اسلام آباد او پنډۍ نه تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي، کني بیا به حکومت وباسي. او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. یو ان ایچ آر او آی او ایم د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبرورۍ په شپږمه وایي:
موږ د تشویش کوو چې یو خدای چې خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پنډې نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی، چې هغه میوزیشنز دي، جرنلیست استان دی، ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ دی، ریلیجیس مائنورٹیز دی، ایتھنک مائنورٹیز دی، یا یواز زنان دی، چې تیر حکومتونو سره کار کړو یا نور داسې خلک دي چې وي دا غړي کوي بیرته افغانستان ته لاړ شي، دا وی ژوند تل ته خطر کې دي. شي په دې والی سره د یونیسیار په 2021 کې هم یو ایڈوایزری جاری کړو او ټول هیوادونو ته ویلو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې وي بیرته افغانستان ته ونه لګل شي.
تیر کال نومبر میاشت په اخره لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلو چې به اسناد کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي. نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یونې چار شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو، چې پکې اسناد لرونکي نارینه، زنانه او ماشومان هم شامل وو. په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید آغا مشال لیړو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشتي، روزګارونه لري، استوګن لري او د بچو سبقونه دي. نو سره کول شي سمدستی دا هر څه پریک دی.
جدی سلویخ کال په اسلام آباد کې کرکړی دی او غیر ته شرمای گزاری کړی دا کورونا میشتي عدد چې وی دی او د دې خارون نیو باسي او څوک افغانستان ته شړی نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیګې تم راغځي ځان ته پنده اسلام آباد نه دی. نو کومنګ نه پری دی دلته دا درې میشتي او څلور میشتي دا چې بانی کوي او زمنګ خپل ژوند کول ته نه پری دی. موږ د مستقیما جواب کی چې موږ بنشار دې موږ ته دی په دې چې جوګانو نور ته پندونه ورکیغه دې موږ راکی فیکا 0 روپے چمنگا هغه دې ته تشویق او ټول جی چې لک پند وت زیات کین یو ماجر هم نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وای چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وی، خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه پودريږي او غټ شمیره کې ترې پاکستانیان هم غیزمن شي. د اسلام آباد په میوه او سبزی منډی کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوای
د فروټ منډی سبزی منډی اسلام آباد کم اړتیان دي، نو د دوی په روزګار باندې ډېر اثرات پرې وتی دي. ولې چې دغه خلک راځي سار وختي دی دلته مالونه اخلي، دی دیاړیانې کوي، دی مزدوریانې کوي، رډې لګي، دی کې رجسٹر خلک هم شته، خو دغه یو خوف او حراس د دوی په زړه کې دی چې یاره اعلان خو شوی دی اسې نه چې ما دی ټی ان اوچت نه کی، ما په لاره اوچت نه کی، انویسټمنټ چې کم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات دلته کې کړی دی. نو بپاریان حضرات پکې دي، ډرایوران حضرات پکې دي، د افغانستان نه کومې ټریلې راځي، کوم ګاډي راځي، نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چې یاره مطلب زه ناستیم دی ځای کې اسې نه چې مسله راته پېښه نه شي ما پکې څوک اوچت نه کی.
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لک افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمېره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنډه اسلام آباد ته هم تللي دي. یونیسیر وایي 1300 کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي. د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیونه زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په کوارټ کې د کورمې د شیا او سونی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقې پر پاتې برخو باس شوې ده. د سونیانو مشران وایي تر وسه لسیمې د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وایي چې تر هر څه مخکې دی تړلې لارې بیا پرانیستل شي. د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال راډیو ته ویل چې د موافقې ټولې برخې عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کوهاټ کې د کورمې شیاسونی مشرانو ترمنځ د امن معاهده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوې. د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته پر 6 فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د معاهده لمخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو، خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې اخودلې ده. او رغزی زیاتوي د جرګې مخې ته په بګن د شوي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړی ده.
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهور تعداد کې غصوی دي، دوکانونه او کورونه سوی دي، خلکونه ډیسپلیس سوی دي، نو هغه د پاره مو ډیر یعنی شدت سره اهل سناتو دا مطالبه وکړه. هغه ته 60 کروڑ روپی راغلي دي، 70 کروڑه، هغه 70 کروڑه روپی حکومت دي هغه په کار دادي چې بګن خلکو ته حواله شي، چې د بګن صفاشي جوړ شي، دوکانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، خلک دې ته آماده شي چې غره شي.
د کورمې شیسونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغه شروع شوه چې د کوهاټ پر سیما امن معاهده تر کې دلو بوجود لا سلونی مو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. که څه هم په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی. د شیاګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو پړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مانی چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولې، خو پر دغه د دوی د تګ را تګ او نور ستونزې نه حل کیږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، څه کله داش وینه او سرکار نشي پر کولای. یو مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نور علاقو کې پر ایسانو کې چې هغه اوسه پوری پاتې دي، هغه پر چیناته نشي تللی، او پر چینار کې چې کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. چې دا شوینه مکمل نوی شوی او پر چینار بازار ډک نوی شوی، شوی خود نشته، آیا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وصلی والا خبره مو مخته کو؟
بلخوا د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل مشال رډیو ته ویلي کچو هم سنیانو دا موقف ته چلاري نه دی تړلی، خو پر مندوری سیما لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیما د یرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 2 کروڑ روپو اعلان کړي. حاجی عزت ګل زیاتوي تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي، حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو پړنګولو کار شروع دی، همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لایې عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیعگان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کینول، او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. کچو هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 14500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر 2 بجو په منځنۍ صفا 625 کیلو هرتز اوریدلی شي.
اوریدونکو، د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلی اور پر څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې اور د ځنګله لویا برخه سوځولې ده. دوی نن مشال راډیو ته ویل چې دا د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نښتر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي، او ځایي خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ضلعي انتظامي او د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو 112 چارواکو پر دې موضوع له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګیدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په دریمه لګیدلی چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمه اوسیدونکو او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې، نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
اداغې نه په شمشا کې دا اور لګیدلی و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې دیخوا الیزه دی بل سیټ تر تاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسی زله، نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل او اعلانو نه موږ لږه په زیبان دیو. هغه خلک موخي جوول خلک زنګل کې اور لګیدلې دي، نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیرما د غسیمه کې تیر کړ. په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلواله ښکارا شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلواله شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته د غسیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلواله ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډو توای په سیمه کې تر ټولو خپل شین غر د الازیو هغه تلاهم ځنګلي ځناور شته، او داسې ښکاري چې د دې اور سره باندې وازه ځنګلي بلکې ځناور هم رشيوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولړ دی، خونان دی کې او چیناران پکې ولړ دی. هغه مکمل تور باندې وسو کوم چې دلته ځنګلي ځناور دی یا ورشو ده، هغه مکمل وسوله او اوسه پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې څه مخنیوي وکړو. هغه اور هم دغه شان بل دی.
د مومند ضلع انتظامی او ریسکیو یو ورس دوبش خو دغه اور مړ کولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه، خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته. له هغه وروستو مو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبرې وکړي.
زما خو بیګا د 1122 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی او سار بیا نو ماته وی چې رمنګ ته اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمنګ ګاډي او بس فایر بریګیډ ورته تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرونی عام خلک ورغلي او د اور د ملکولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورڅخه د مال کته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولونو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډه ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډۍ شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوي زیاتېږي او په هغه ځله کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نغوختي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډې یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
د میش مولینا په منډي شي ورسته شول په کروڑاوې نقصان نه دي خلک بیروزګار دي. میش مطالبه دادو چې دا گاڑی دا کیز و پنجاب ته چې سی داګه دا بانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي رشي ترخم هغه ترانزیت لیار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سوالاتي نه دولا نشته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چسم را د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری تو یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د کوم مشترک باندې نن پریس کانفرنس وکړلو. سیول تنظیمي او عسکري تنظیمي ته د دوی سره ته مشدا پیل وکړلو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوی دی. میش هیڅ روزګار نشته، مشته د روزګار پړاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر د ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ یې د په نارت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانو
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نه تلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډۍ یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د ملکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو آزموینو د ځنډولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په منګوره کې خبري غونډه ته ویل لدې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فبروري پر 15 په مارچ کې د روژې له وجې کلنۍ آزموینې تر اپریل وځنډولې. نور د نیاز احمد خان په رپورټ کې
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو مینګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبای حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا فیصد ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانونو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې د لیټ شو یو لسم د لسم د اټومیټیکلی لیټ شو ایم ڈی کیٹ دی اٹومیٹیکلی لیٹ شو یونیسو چې کم دی نو ډیر یونیسا هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر صدر علي په دغه مهال ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اغېسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي
چې د سومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دیو کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نو دا 5 مارچ یو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صوبتي وزي نو هغه سيزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نو پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې خزانچی سواقان رستم مشال ډېر ټول چې د امتحانونو رسته کې دوه سره با پاس د کونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت یې کې د سره ماشوم چې دی هغه منټری او ټارچر کی هغه ځان تخپل یو ایم خو د لګوس پرس کې د ماشوم چې میټریک نه فارغ شي نو هغه د اف اس سی د لپاره تیاری کوي. مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کالج سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په 15 نیټه د روزي میاشتې لوجه د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ باغی اڑبانے پریس ریلیز جاری کرے. پر تازہ خبری غنڈہ حکومتی موقف لا ندیر اغلے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
په انقره کې د افغانستان سفارت پروند ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. سفارت د فبروري پر 15 په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیه د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو لوجه اړ شوی چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکیه او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په انقره کې به سیاسي استازي کار کوي. یوې با خبري سرچینې پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلیو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریده سیال تفصیل لري.
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکی پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې لري په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. ومو غختل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي.
کچرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نکړي او د طالبانو ډیپلوماټان ونه مني دا په دې معنی وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماټان منو څو قنصلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کال تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هوا د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو ځل بیا له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاند قیصر خان اپریدي پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه ده. د پوځ د عاماړي کو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبرورۍ پر 15 او 16 په حسن خېلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. پوځ وایي د عملیاتو پر مهال پنخته کې 12 مشکوکو وسلوالو یو امنیتي سرتیر وژل شول. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شویو کسانو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. مشال رادیو په خپلواک توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی او وسلوالو حمله پاره څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د کورمه شیعه او سونی مشرانو په کواډ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملي کولو بحث کړی دی. د سونیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزای وای تر وسه لسیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیګام مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر ډنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمه د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت کول وایي چې د موافقه د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. په کورمه کې لوڅو میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وس ادبی او فرهنګي خبرونه مشال رادیو مجله در خبرو چې دا ونې مو پکې له خبريال شاعر او لیکوال گوهر وزیر سره د هغه پر ادبی او ژورنالیستیکی ژوند خبري کړې دي. گوهر د بنو د بکاخیلو دی چې وس مهال په فرانسې کې اوسي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیو مجله د مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مشال رډیوی مجلې ته غوږی ز نجیب عامر يم ستاسو قربا. د هرې اونۍ په شان دا اونۍ هم یو خغل ملمر سره ده چې پښتو ادب لپاره او د پښتو شاعرۍ لپاره خاص کر ډیر ستړي کړي دي، ډیر منډې تړې کړي دي. خپل یو نوم لري د بنو د بکاخیلو سیمې سره د دوی تعلق دی خاغلی گوهر وزیر صاحب. خو اوس دلته په مسافرۍ کې ژوند کوي، دلته په اروپا کې دی. له دوی سره به د دوی په ژوند او کار باندې خبرې کوو. گوهر وزیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه نجیب امیر صاحب، تاسو ته هم او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. او ډیر خوشاله شوم ستاسو سره خبرې وشوې. او بل زه مو د خپلو اوریدونکو خپلو پښتنو د شعر او ادب مینوالو سره مخامخ کړم.
ډیره مننه. تاسو په پاریس کې په فرانسه کې کنه گوهر صاحب؟
جی ز دا وخت فرانس کې يم پاریس کې خنیم د پاریس نه لګ سایت تایم لري يم کنه خو فرانس کې يم تقریبا د 13 میاشتو راځي دلته يم
صحیح نو ګوهر سیب تاسو په پردیسه کې چې دلته په دې باندې بم خبرې ترې کو خو مونږ چې کوم ګوهر سیب پیژنده غو خو په پښتونخوا کې وو چې چرته به ادبی محفل وو ګوهر سیب به پکې وو چرته به صحافتي کارونه به کول او چرته همدغسې د پښتنو د حقونو لپاره چې به خبره کېده نو ګوهر وزیر صاحب به یو له مخکښو زلمو څخه وو نو هغه ځای نه به پیل کړو بیا به راشو د مسافرۍ کیسې به کېدای شي دومره ډېرې در سره نه وي ځکه لږ وخت شوی دی که نه نو زیاتره ستاسو هغه ټول کارونه خو په وطن کې شو نو د ادب سره څومره وخت نه تړلې یاستې تاسو ګوهر وزیر صاحب
نجیب امیر صاحب زه به دا ووایم چې زه لږ ډېر په ښو او بدو پوه شوی یم نو هغه وخت نه زما د شعر او ادب سره مینه وه ځکه چې ما ته کور کې هم دغه یو قسم میراث دغه و پلار مې هم د دې شي سره دغه و خوښه ادبي دغه نه و نور د کیسټې شاعري به خوند ورکوو
صحیح
او نیکه مې چې کوم و هغه هم مثال د خپل وخت چې کومې هغه خبرې وې کومې دغه وې په دې باندې به د شاعري کړې وه ما ته به یې کله کله ویل چې بیا پلاني ځای کې څه خبره وشوه څه کیسه وشوه دا واقعیات څه وي په دې واقعیاتو باندې به یې هغه قصرونه دغه کول
صحیح
نو اوس به د نیکه سره اکثر وم نو هغې نه وروسته خو بیا لکه زه هغه ډېر کم عمر کې د ډېرو شیونو نه خبر شوم ځکه چې هغه ټي وي ریډیو ټیپریکارډ دغه په علاقه کې یوازې زمونږ په کور کې وو نور په علاقه کې په بندیان یې ورباندې دغه مثال هلته به ټي وي نه شو دغه کېدی خو زما نیکه داسې وو لکه ښه د روشن خیال غوندې سړی وو او داسې دغه سوچي وو که نه هغه به دا خبرې نه منلې د چا سره
صحیح
نو بیا زه هغې په بنیاد د ډېرو شیونو نه خبر وم بیا موسیقۍ سره مې مینه وه بیا وروستو ادبي دغه ته راغلم تقریبا په قیده چې راغلی یم زه ډېر دغه وم هغه څه د شپږ نوي اووه نوي کې وو ځکه چې ما ته اوس را یاد شي چې هغه لومړۍ ما لویه مشاعره کې برخه اخیستې وه یا په قیده مشاعره کې هغه اجمل خټک صاحب هغې مشورې مشر ولما و زما وړومبۍ مشاعره چې وه بنو کې نو بیا خو هغه سلسله شروع شوه بیا به بنو ته تلم راتلم هلته به تنقیدي ټولنه وه هغه کومه چې مجذوب صاحب دی دغو کسانو جوړه کړې وه بیا هلته د یو ملګري شاعران چې وروسته بیا ملګري لیکوالان شو هغه تنظیم وه هغه کې به مې فعالیتونه کول نورو علاقو ته بیا وروسته مو په دغه 2008 کال کې دغه خو وخت خو مثال هغه مانه وه زیتی هغه هغه صحافتي دغه ما شروع کړې وه چې هغه انجمن ترقی پسند مصنفین په نوم تنظیم مو جوړ کړو بیا هغه تنظیم را چلېدو وروسته مو بیا په 2018 کې په پښتانه مترقی لیکوال باندې په پښتونخوا کې وو د پښتنو په سیمو کې بدل کړو چې پاره ولسی کې هغه تنظیم وسته
ګوهر صاحب د انجمن ترقی پسند لیکوالان شو یا پښتانه مترقی لیکوال دي کې څه فرق وو عمده فرق څه
بالکل دا سیدی چې هغه وخت سلیم راز صاحب زمونږ دغه وو مرکزی چیرمن و دا پاکستان زموږ ډیر محترم ملګری و بنو ته بچرات لونو زما کور کې به پاتې کېدو ځکه چې هلته به دته څه دغه مشکل نه و ملګری به هلته ورته راتلل
صحیح
نو بیا دغه شو دلته کې هلته کې څه دوه ډلې پکې جوړې شوې څه د پنجاب او یو د کراچۍ بیا وروستو زموږ ملګری خو مخکې هم تحفظات وو ځکه چې الته کچی سن بر حسین متعلق او ذکر کې دو خو دلتا اجمل خټک شو کلندر مومند شو مجذوب شو نورو کسانو ورځ به یا یادګاری پروګرامونه به نه کېدل بل دلتا زمونږ چې څومره غوښتنې وي ډېرې هغه د هغوی نه بدلې وي
صحیح
د پښتنو غوښتنې ځکه چې شخصیت مو بدل وو نورې کمې هغه د ژوند حالات بدل وو او بل التبا د اردو ژبې کسانو ته ډېر دغه ورکېدله نو هغې په بنیاد بیا په 2018 کې دغه ملګري سره راټول شول چارساده کې د هرې ضلې دوه دوه نمایندګان و د بنو نه مونږ هم درې کسان وو پکې دیدار وزیر ډاکټر محب وزیر او زه
صحیح
نو دغه هلته مو دغه وکړو چې مثال څه دې وشي بیا د ټولو کسانو درې د خویرایې وچ مثال یو په هغه کې ګروپ کې شامل دل دی دا دوو خپل ځان ته د جوړول پکار دي. نو بیا په کې یوازې یو کس مخالفت وګصه دوه د شو کسانو کې
صحیح
چې او نور ټول وویل چې نه زمون غشتنه بیلې دي زمون ضرورت زمون شخصیت زمون ورزه د شیونه بدل دي مون خپل ځان لانو اخینه ورستو بیا مون دغه جوړ کو بیا مو پکې دغه کو دغه ملګری لیکوالان پښتنه مترکی لیکوال دغه بیا ډیرو کسانو وایو چې دغه د لیکوال حالت علام دی دغه کو مثال لیکون کی پکار دی. بیا مونږ د افغانستان د پاره دغه لیکوال کو ځکه چې زمونږ خواهش دا و چې د نړۍ په ګوټ کې چې څومره هم چرته پښتانه وي کنه داسې به مثال په خوست کابل ننګرهار بنو میرانشاه او ډیای خان پېښور په دې ټولو علاقو کې به زمونږ دغه وي تنظیمونه به وي او دې د مرکز به یې نه وي چې چېرته صدر وي هلته به مرکز وي. نو هغې په بنیاد بیا دلته خیبر پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا کې هغې کې خو کامیاب شو په اکثر ولسوالیو ضلعو کې مو تنظیمونه جوړ کړل خو په افغانستان کې بیا مونږ پکې کامیاب نه شو بلکې په ټول افغانستان کې به یو تنظیم جوړولو کې کامیاب نه شو باوجود د دې چې زمونږ هلته ملګري وو او هغې کېدې چې څه مجبوریانې وي. دغو صدر و او ارمان لوړای مشر سکتر و زمونږ
صحیح
مرکزی نو هغه نو ورستو بس بیا اوس چې کوم دغه کې مو کو بیا دا کې ډاکټر دغه جوړ شو بیا خو هغه کې مثال لکه د خیبر پښتونخوا دغه مو کړل مرکزی او د جنوبی پښتونخوا دغه کابینه مو جوړ کړ
چې یو وخت پورې پښتانه مترقی لیکوال ستاسو غونډې بم کې د لیوخ په وخت ټولنیز رسنیو نه خبرې دوم خو دا تیر سم حال نه د سخکاری لکه دا تنظیم چې یو رقم د دغه حالت کې لکه سر حرکت پکې نه لیدل کېږي د ډیر وخت نه سو وجه د ګوهر سپ
دغه دی ما یو خبره درته وکړم چې یو خو زمونږ ملګری اکثر په دغه کې ډیر انوال شول کنه دا پی ٹی ایم کې هم انوال شول ډیر زیات بیا ځنې زیونو کې لکه مایوسی دغه هم شول ځکه چې دوی د شی دغه په بنیاد چلول غوښتل چې دغه مثال یو مترکی فکر په بنیاد بیا دلته نور په د سیاسي ګوندونو په دې شیونو کې اختلافات راغلل د برانه
صحیح.
نو بیا هغه لکه یو غیر دغه چې غیر مخصوص انداز کې د هغه اثر هم شته ور باندې ځکه چې زمونږ ملګری په دې وجه باندې مایوس غوندې شول چې یاره مونږ څه کول غوښتل زمونږ خواهش دا و چې دا ټول خلک سره راټول شي په دغه قومي مسالې چې کمې دي په دې باندې دوی یو نظر شي خو هغه کې بیا دغه وشو. نو په هغه وجه هم کېدی شي خو مونږ چې کوم اوس څه خبرې سره کړې دي دا پېره چې کوم دغه جوړېږي هغه کابینه جوړېږي نو بیا به هغې تاس دغه وي چې دوی په دغه جوړوي لکه په هر ځای کې به تنظیمونه هم جوړ کوي فعال کوي به یو هم
زه د خې ورځې امید بساتو وای سوچې راغون په یو مرکز نه کم هرې تپې ته ل جرګو سره زم درنو اوریدونکو د خبرې چې تاسو اورې د ګوهر وزیر صاحب دی د پښتونخوا یو لیکوال دی شاعر دی خبریال دی اوس په مسافرۍ کې ژوند کوي دلته په فرانسې کې د خپل کورنۍ سره د کډوالۍ ژوند کوي او نو د دوی سره خبرې ترې بم کو خو ګوهر صاحب ستاسو دا اوریدونکو په تمه یې سور تاور وای نه نورې پښتنې به زور لګ سات د پاره پرې دم ستاسو شاعري به ورو
بس ما خپل هم د خوښ دي ځکه چې ډیر وخت سی خبرې مې کړې دي وخت شاعري نه کټ شوی غوندې يم کنه
گوہر وزیر صاحب نه دا غو یو شعر اورو راځي چې غوښ شوته
مهرباني
غزل مطلع دا
ارشاد دا
لبخو میں زمکا خوئی دلیے ہم لسرا اسمان
دیر خا
لبخو میں زمکا خوئی دلیے ہم لسرا اسمان زما دحال نہ بترسووی نہ خبر اسمان
دیر خا
او لائے غوگون دی کنو نارے سورے ناوری
واہ
لائے غوگون دی کنو نارے سورے ناوری لا خو پوہے گی نا لسرا پا خبر اسمان
واہ
او میلا دخواری گرزول خپل هدف د گزار میلا دخواری گرزول خپل هدف د گزار پا دے کردار میں غرز دل لنظر اسمان
واہ
او دوی تا پا جنگ دوی تا پا ڈزو باندے حس نوائی دوی تا پا جنگ دوی تا پا ڈزو باندے حس نوائی مونگ تا غصہ شی پا اتان او پسندر اسمان
واہ
او دا مڑین حق دا کام پا ہم دا ہر شریک داسی بھی دمڑی نے حق دا کام پا ہم دا ہر شریک داسی بھی لکا پسر میں چرا پریوزی نا بابر آسمان او زمون ترمینز یو مخے ڈیرا طبقاتی فاصلہ زمون ترمینز یو مخے ڈیرا طبقاتی فاصلہ لکا چی سنگ لاند زمکا دا او برا آسمان او دل تیو تیے گرد دا خاورے دا موٹر دا پیو دلتا یو تی گرد دا خاورے دا موٹر دا پیو دلتا بل ہر یو سڑے زان گانی گوہر آسمان
دیر خواہ گوہر سے او بس سوری دن کو اسوی وی چھ اعتراض دے پا دے شیر کیان پا آسمان باندے او دا استعارے پا توگا استعمال شوی دلتا وی دا گلشن پا انتظام میں اعتراض دے گناہگار پا دے معصوم شانی تنقیدیم دا تنقید کون کی گوہر وزیر سیب دے دا پختونخواہ او بلبل شاعر لکوال ملنگ خبریال چھ وطن کے ورتا حالات اگر رقم وونو دیر آغی دلتا دا خپلی کورانی سر پا مساپری کی جون کوی نو گوہر سیب تاوی چھ کتاب دل خیر تیار کرده ده دا با دی اول کتابی دا دی بارک کی اوریدون کو تلک معلومات ورکا
بلکل دا زما اول کتاب دی پکار خواه چه زما دریم سلورم کتاب را غلائی وای خو بس اگا صحفتی جوند که زمانا یو خودی شعری زایا شوا کنی اگا وقت دیر کلونا مخی ما تا عمر دراز مروت سی سو پیری وویل چه زستاسو کتاب چپ کوم خو بیا با ملگرو رتو وویل چه نا لگ بای دا سی چپ کوو دا سی خو اخی که بیا زما سر ژوند په کراچی کې وو سر په میرانشاه کې سر په بنو کې وو زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې زما سره داسې المارۍ مې په کور کې نه بهر پاتې ده نه مې صندوق شته چې هغه مثال هغه دروازه بندېږي داسې ده نو بیا به زما سره په بنو کې دغه شاعري وه میرانشاه کې به وه نو هلته به ملګري راتلل نور کتابونه به وو که نه نو هغه به یې کتله نو په دې کې زما نه ډېره زیاته شاعري دغه شوې ده اوس د کتاب مې چې کله دغه کونه د دې نه وروسته ما ته ډېره زیاته شاعري په لاس راغلله خو هغه به په دویم ایډیشن کې یا دویم کتاب کې چاپ کوو خو فی الحال انتخاب خو مې نه دی پکې کړی خو کتاب مې لکه دغه کړې دی کتابت شوې دی بس که ژوند وو دغه میاشت پنځلس شل ورځې کې به کوشش کوو چې راشي مارکیټ ته
او دا کتاب سوی منظرونه نومیږي تاسو چې ماته کوم ټایټل راستولې خیسته ټایټل جوړ شوی ورته گوهر وزیر صاحب هم د چرته د سین په غاړه ناستې دا د وطن سین دی که دلته دا به د وطن سین دی چرته هلته ناست دی که نه په دې عکس کې
دغه دا خو دریای توچی دا توچی چې کومه ده که نه ده شمالي وزیرستان باندې داسې راغلی ده بیا په بنو بیا لکی مروت بیا دا راتنګ په مقام باندې هلته لکه مروت کې بیا ګمبیلا ورته وایي بیا دا اباسین دریاب ته دغه شوې ده
صحیح گوهر صاحب ته خو د وطن سړی هلتهم په سیندونو مین وې په غرونو مین وې دلته په فرانسه کې هم د سیندونو غاړې ته کله کله مازیګر کې ځي
بالکل نجیب امیر صاحب زه کوشش کوم دلته خو غزه چې کم خار کې هم دلته خدا سي دغه نشته خو خيسته ساحش ته مثال لکه زنګلون نشته او داسې علاقې هغه ته مزدیګر وزم کلا کلا خدا سي وی چې فارې هم بیا کلا کلا غرما کې هم لاړ شم داسې چکر ولګوم لګ کوشش کوم چې هغه واغ هم وشي او بس هغه کې بیا ګرځم چکر لګوم خو اوس مې کوشش دی چې کچرته دومان میں دا سے کڑی دی چی کچر تا ہٹ خار دا سے زائی تا لارو
بیا به داسې وي چې هغه ملګرو سره به سړی په رابطه کې شي او رابطې په کار دي، ځکه چې هغه ادبي ژوند یا ادبي هلې ځلې به لږ ډېرې بحال شي، لږ ډېر به هغه د اظهار مثال وسیله هم پیدا کیږي.
صحیح. او گوهر صاحب، تاسو دلته شاعري څومره کړې ده؟ دلته چراغ لې مسافرې کې خو کله کله داسې صفه په سړی راشي نو وطن وریاد شي، دا غزه بندارونه وریاد شي، کورنۍ وریاد شي، دوستان چې د کوم ښه وخت تیر کړي هغه وختونه وریاد شي، نو بیا هغه یو څه ولیکي. تاسو متمن شاعري به مو کړي، تاسو وی چې دا به بیا بل کال چاپ کوي، له خیر نو دا شاعري څومره ده؟
زه فکر کوم چې صد دیر شو پورې مې دغه غزل دغه لیکلې دي. سمې پکې ورستو نظمونه هم ولیکل، ځکه چې دغه وي هغه داسې دغه چرګه چې کومه وا یولسم اکتوبر هغه په حواله باندې، ځکه چې هغه خو بیا په شاعري کې غزل کې دغه کېدانه، نو بیا دغه وشو. اوس مې دغه دی خو زه مثال دغه یم چې اوس هم زه پروت وم، خوب وینم، نو هغه وطن کوسی وینم، هغه د ملګرو محفلونه. او شاعري کې مې هم هغه دغه دی، مثال لکه داسې دغه نه دی پکې راغلی دلته چې سړی ووایي چې هغه رنګ یا نه دی اخیستی، د دې دغه هغه دغه باندې لیکل کوم.
صحیح. خو دا نور شاعران چې راغلي و پخوا، لکه غنی خان راغلی، اجمل خټک راغلی، یا دا نور راغلی، دلته خو د هغوی هغه شاعري بیا بیخي بدله شوې. د دې ځای چې کوم میخانی دي، د دې ځای حسن دی، پرنګي حسن دی، هغه انځور کړی دی، نو ستاسو په هغه شاعري کې هغه رنګونه ښکاري کنه؟
نه، ما دغه کړی وو، زه دغه دغه یو غزل شعر مې وو چې ساغه اوړمبې غزل مې وو.
نو ملګرو گوهر وزیر صاحب نه داسې یو شعر اورو چې دلته په اروپا کې لیکلې، ګورو چې دلته کوم تصویرونه په دې شعر کې مخې ته راوستې دي، انځور کړي. مهرباني گوهر صاحب.
ها، دا دی چې دې سړی کړي دغه مې وړم به حاصل دي دلته.
صحیح.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند، دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند.
ډیر ښه.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند، دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند. او زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم. زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم، ته کوا په کتابونو د نصاب ژوند.
ډیر ښه.
او د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی.
ډیر ښه.
د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی، بچا خانه بابا ستا د سر دریاب ژوند.
ډیر ښه.
او د ټوپکو خوندان ورپسې شوی.
واه.
د ټوپکو خوندان ورپسې شوی، زغمای نشي د باجی او د رباب ژوند.
ډیر ښه گوهر صاحب.
او په اظهار خندا او مینا په بندي وا. په اظهار خندا او مینا په بندي وا، په ژوندون باندې بخینه وې صاحب ژوند.
واه.
او د منګي چینه چنار کیسه چې پرېږدي. د منګي چینې چنار کیسا چې پریک دی، په گوهر ګورم د هاړې د دریاب روان.
واه واه. گوهر وزیر صاحب، خکولی شاعری کوي، که په وطن کې مو شاعری کړې ده او کدلته په پردیسۍ کې، هر یو جلا رنگ لري، خوان لري، تصویرونه پکې دي، خیالونه پکې دي، پیغام پکې پروت دی. الله دې همت ترکې چې دا قلم چې خدای پاک تعالی امانت درکړې، په دې باندې خپل ولس ته ډېر څه ولیکي. نو دا خو ساده شاعرۍ ژوند شو، تا خو خبریالیم کړې ده، نو دا راته ویلې شي چې هغه سلسله اوس پاتې شوه که نه په ځینو رسنیو کې اوس هم کار کوي؟
داسې دی چې دغه خو پاتې شوی ده، مثال هغه یو قسم چې دغه زما ریګولر دغه دغه کو، خو فلحال داسې کوم چې حالاتونه ځان خبر ساتم، مثال یو بل سره دغه کوم، هغه خپل نظر وړاندې کوم د وطن په حالاتو باندې. او نور خو بیا دلته چې څو پورې سړی هغه ژوند یې سره راټول کړی نه وي، هغه د کور کارونه یې مخ په وړاندې بوتلی نه وي، بیا دلته لږ هغه صحافتي ژوند مخ په وړاندې بوتل لکه مشکل غوندې وي. خو اوس دلته چې کوم هغه نړیوالې ادارې دي صحافتي، هغې سره په تماس کې یم، بس دغه ژبه باندې لږ دلته کار کوم، ځکه چې دلته فرانس کې خو هغه فرانسي ژبه زده کول ضروري دي او ټیمپورې. نو هغې نه وروسته به ژوند وځکه چې زه صحافت ما ته ډېر شناخت را کړی دی، مثال نړۍ کې یا پښتنو په کچه ما چې څومره دغه خلکو پېژندلی یم، یا دغه قدر مې کوي، یا به ادبي دغه وي، خو
ادب دلاره راغله يم صحافت ته بیا صحافت ماته ډیر سر اکړل کنه
صحیح نو بس الله دې برلار سے لره پټول رسنیو کې پټول هنرونو کې زمونږ وخت خو پته مون لګیدل پروگرام وخت اخر ته رسیدلې نو یو غزل بدر نه بل او گوهر سے کلطف کې سره تا وروي
بخي بخي غزل در تا وروم خو دا غزل هم دل تا غزل در تا وروم
صحیح صحیح اروپאי غزل دې
دا اروپאי غزل دې خو حالات دغه دي کنه
حالات وطن دي
مخه تراخی کنه
صحیح صحیح اور وی صاحب خوان بوک
غزل مطلع رس دا
ارشاد ته
اوبر تا غوک شي اے سړو سړې غږیږي
اها ډیر ښه
اور اوبر تا غوک شي اے سړو سړې غږیږي د ولس په کشلو سړې غږیږي
واه
او دا اظهار د ازادۍ پورا کایل یو دا اظهار د ازادۍ پورا کایل یو خو د بل په اشارو سړې غږیږي
د بل په اشارو سړې غږیږي واه ډیر ښه
د اظهار د ازادۍ پورا کایل یو خو د بل په اشارو سړې غږیږي او په کیسای سر لا سر نه خلاصيږي ورته ډیر ک په پښتو سړې غږیږي
ډیر ښه ګوهر صاحب
او چنما مې د جنان ور باندې کې خو
او
چنامه مې د جانان ور باندې کې خو اوس لکبره نه ورو ورو سړې غږیږي
واه
او او په خبره د سرخلاصي حال بسوي په خبره د سرخلاصي حال بسوي په کیسه چې د پیسو سړې غږیږي
ډیر ښه ګوهر صاحب
او ډېړن دوه ته بتر کوم لارا خایې
واه
دې کڼو ته با تر سو سړې غږیږي
ډیر ښه شعر د ګوهر صاحب ډیر ښکلی
د ملا په سیر په حال باندې خاموش دی د ملا په سیر په حال باندې خاموش دی د تیر وخت په نکړ دو سړې غږیږي او ستا گوهر اوس ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی اوس په شان د لیوانو سړی غږیږي
ډیر ښکلې شعر دی گوهر صاحب او د فضا د داسې را جوړه که چې قسم وخت کم دی خو که یو غزل بل دم راته وې نو دا خوند به لا نور سیوا شي تر هغې چې بیا تا سره مخامخ کیږو نو دا خوند به م په خوله کې وي نو اورېدونکي به م په تمه یي نو ممکنه درته یو شعر بل هم راته وروې
مننه دغه یو هم د دې فرانسې غزل درته وایم هغه دغه و د بلوچو چې کوم دغه و هغه رجمو چې د احتجاج دغه و گوادر په مقام هغې په تصور کې مې لیکلی و خو څه هغه دغه به وي پکې لږ خوش کېدی شي وي خلکو خو هغه یو مسج شته پکې
صحیح
هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې د گوادر بندر تزان رسوي پنجاب بدل شو د نهنګ پرنګ کې او د سترګو لمس مې ټول ماحول بدل کړی
ډیر ښه
د سترګو لمس میں ٹول ماحول بدل کڑی راشی سرخی د خنم رنگ پرنگ کے او س جنانا س شہانا سڑے وو س جنانا س شہانا سڑے وو چی اسے دو باد ملنگ پرنگ کے او او ہرا جمع میں ورتا زان رسا وو زبا ہم رنگ وم د نو رنگ پرنگ کے
دیر
اے او زڑتا میں ہر یخ کو لیلار کڑی دا زړته مې هر یو خپل لار کړې دا چا د ګلاب چا د لونګ پرنګ کې
ډېر ښه
او او ته دې د سپین مخ ډېوا بلا ساتا ته دې د سپین مخ ډېوا بلا ساتا گوهر با راشي د پتنګ پرنګ کې گوهر با راشي د پتنګ پرنګ کې
ډیره زیاته مننه ګوهر د پښتو ژبې د شمې پتنګ دی او چې چرته دی ژوندې دی وي ګړندې دی وي خاط دی وي آباد دی وي. ګوهر صاحب موږ سره خو دې مینه وکړه او ښه ډیره دی وکړه, خدای دې له تا سره مینه وکړي. دا قلم چې درته درکړی دی خدای پاک دې په دې کې لا نور زور واچوي او دا هنر دی لا نور وځلیږه. ډیره مننه.
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه چې ماته مو وخرا کو زمو د خپل اوریدونکو خپل پښتنو خپل افغانانو ورونو پند سره مخامخ کړم او دا اظهار مقام راکړه. یو جهان مننه.
کور مو ودان درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې په مینه مو د خبرونه ته وغنیولې او د مشال سره اوسه د مشال خبرونه اوري او مونږ خپل نظر نه خامخه خبروي. الحمد سره خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي بلونه بل خیره بیا د یو بل خوګ مل مسره ستاسو په خدمت کې هم ترغې د لوی خدای پامن.